द वॉशिंग्टन डीसी ना द व्हॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
ګرانوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په نننۍ خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو. یو شمیر رپورټونه، تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو به ویډیو رپورټونه هم تاسو اوریدئ او لیدئ شئ. خو په نننۍ خبرونه کې مهمه موضوعات څه دي؟ لاول هغې ته غوږ شئ.
د پاکستان کلکې زپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي چې نږدې 25% ماشومان د خوراک د کموالي سره مخ دي او نږدې 10% نه زیات ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکوي.
او مطبوعاتي کتنې په برخه کې به تاسو په دې حق له هم تفصیل اوریدئ شئ چې د IS یا د دولت اسلامیه چې کوم مهمه مشران یا کمانډران دي هغوی څوک دي او د دې ډلې د دومره منظمه طریقه باندې کامیابی پر شا باندې وجوهات څه دي؟
او په داسې حال چې په پاکستان او بیا په خیبر پښتونخوا کې د سختې ګرمۍ موسم دی، د سوات مهوډنډ چې د سیلګرۍ یو ډیر ښایسته ځای دی خلک څنګه تک کوي او هلته کې د ګرمۍ په دې موسم کې او بیا په مهوډنډ کې په یو خوشگوار او ښایسته موسم کې څنګه ورځې تیروي.
دا او د دین علاوه په نورو مهمه موضوعاتو به هم تاسو تفصیل اوریدئ شئ. موږ سره اوسئ، لاول غوږ شئ لنډو خبرونو ته.
د پاکستان کلکې زپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي په دغه صوبه کې نږدې 25% ماشومان د خوراک د کموالي سره مخ دي او دا شمیره د هیواد تر ټولو صوبو زیاته ده. په قدرتي وسیلو شتمن خو وروسته پاتې صوبه کې چارواکي دا هم وایي تر نیمایي زیات ماشومان سکولونو ته د تلو نه محروم دي. د صحت یو چارواکي ډاکټر عابد خان ډیوه ریډیو ته ویلي دي نږدې 10% ماشومان د ډیر زیات خوراک د کمی سره مخ دي چې له امله یې نه یوازې وزنونه کم دي بلکې د هغوی په قد و قامت هم خراب اثر پرېوتلی دی. د دوی په وینا د خوراک د کمی د لاسه بلوچستان کې هر کال 10% زیات ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکوي.
او د پاکستان قبایلي سیمو د پاره د WHO یا د صحت د عالمی ادارې مشر ډیوه ریډیو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو د پاره دوی په یو نوي طریقه کار شروع کړی دی. دغه طریقه کار تر مخه به مقامی پولیو ویکسین ټیمونو ته دیر شونه سلویختو پوری کورونو کې ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکولو ټاسک یا کار ورکړی کیږي. د WHO مشر ډاکټر فراز وایي دغه طریقه به لاول د خیبر ایجنسی په باړه کې استعمالی او دا هم دا چې دا طریقه په کراچۍ کې ډیره کامیاب شوې ده. یاد دی باړه د تندرو او مضبوط مرکز پاتې شوی او هلته کې وسه پوری د پولیو په کمپین پابندی وه. تیر کال باړې نه د پولیو وشپېته او سه کال وسه پوری دوه د پولیو کیسونه رپورټ شوي دي.
د پاکستان په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي د خیبر ایجنسی په باړې تحصیل نه بیا کور شوي د ملکدین خیلو نږدې 14,000 کورنۍ خپلو کلو او کورونو ته د ستنېدو عمل به د سبانه شروع کولی شي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي د کډوالو د رجستریشن لپاره د کوهی شیر حیدر په های سکول کې مرکز پرانستلی دی. د چارواکو په وینا هر کورنۍ ته به 15,000 روپۍ ورکول کیږي.
او د پاکستان پنجاب صوبې په قصور ضلعه کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ د خبر راتلو وروسته د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف نن د اتوار په ورځ د عدالتي پلټنو امر کړی دی او د پنجاب ایالت داخله محکمې ته امر کړی دی چې په دغه لړ کې د لاهور های کورټ ته باقاعده خواست وړاندې کړي. هم په پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر میا محمود رشید دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې او د حکومت نه په دغه معامله د زر تر زره ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده.
د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په هیواد کې د بډو رشوتونو ختمولو او خو واکمنۍ لپاره د مرستیال صدر او مرستیال وزیر اعظم د سوکو ختمولو وړاندیز کړی دی. ښاغلی عبادی نن دا اعلان د سو اونو د احتجاجونو وروسته کړی دی. مظاهره چان د سرکاري سهولتونو د نشتوالي، د بجلی د کمی او بد انتظامۍ پر ضد احتجاجونه کوي. د عبادی په وړاندیز کې د ګوندونو او فرقو په بنیاد نوکرۍ او د شخصي ساتونکو کې کمی راوستل هم شامل دي.
او په غربي غاړه کې د يهودي آبادکاري په سر راپورته شوی لانجه په سر اسرائيل د اتوار په ورځ د يهودي توندره وړلې او وکسان نیولې او دوه سختريزه کسانې د شپږو میاشتو لپاره د کور دننه بندي کړې دي. پولیسو ویلي دغه تازه عملیات په نږدې ورځو کې په غربي غاړه کې شوی د پیخي ورستو شوی. اخوا د اسرائيل د دفاع وزارت ویلي چې د خي اړه ګون سره اړیکې لرونکي دوه تنان د نامعلومه مودې پورې نظربند ساتلې شوې دي. دغه دوه کسان تیرونه نیول شوی وو.
او د چین په جنوب ختیځ سیمه کې د طوفاني بارانونو لړۍ نن هم جاری وه او د سیلابونو له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. رپورټونه وایي طوفان د چین په جیان او زی جیانګ ایالتونه وهلي دي چرته چې د 1 میلیون نه زیات خلک د بجلی نه محرومه شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زو د پاکستان کلکی زپلی بلوچستان ایالت اړخته چرته چې چارواکي وایي نږدې 25% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي او دا شمیره د هیواد تر هرې صوبې زیاته ده. چارواکو ولیدي چې د خوراک د کمی د لاسه بلوچستان کې هر کال 10% نه زیات ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکوي. رپورټ په د کوټې نه زمونږ خبريال حمید سمسور راکوي.
په بلوچستان کې د صحت د څنګه مامورین ویي چې ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو اونۍ دوی لمانځي. په کوټه کې د صوبایي حکومت د ماشومانو د خوراک د څنګه مرستيال ډایرکټر ډاکټر عابد وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې نه یوازې د نورو صوبو په پرتله باندې دلته تر ټولو زیات ماشومان د خوراک له کمی سره مخامخ دي، بلکې د دغه خبره چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې د نړۍ د نورو شاته پاتې ایوادو کې هم لکه ایتوپیا او په نورو افریقایي ممالکو کې هم د دې بیلګه نه لیدل کېږي.
په بلوچستان کې سروي مشکو هغه ته موږ نېشنل نیوټریشن سروي وایي. دوه قسمه غذایی کمی ګورو، یو چې دی موږ د کښنی قد ګورو او یو د کښنی وزن. نو د کښنی د وزن په والا باندې تقریبا 4.1% چنیان چې دی آزاد د انتهایی کمی غذایی شکار سویرلی اکیوټ مالنریشن چې بیخي ډانچا چې موږ وینو کله آزاد کښنیان، او دغه رنګ د کپ په والا باندې 2.5% کښنیان یعنی تر نیمې زیات کښنیان چې دی د بلوچستان غا دا وخت چې دی د هغو کپ د هغو د عمر
د سیاحت د څنګه چارواکي ویي هم له دغه کبله دا وخت په بلوچستان کې په زورو ماشومانو کې 112 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دغه ډول په دغه 112 ماشومانو کې 90% داسې هم وي چې هغه تر یو کال پورې نه رسي.
پاکستان پر لیول باندې بلوچستان چې ګرځې دي هغه تر ټولو زیاتې چونکې موږ دا خبره د مور د شیدو په حواله باندې په 15% چې دي هغه تر 15 کاله کم چې کم کښنیان مري په هغه سره کښنیان د غذایي کمی
بلوچستان کې تر 3 لکه زیات ماشومان داسې دي چې عمرونه یې تر یو کال کم دي، او دغه ډول تر 3 لکه زیاتې ښځې بیا داسې دي چې ماشومان یې په نس هم دي. د بلوچستان د سیاحت د څنګه چارواکي ویي چې دلته هر کال د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې هم په 1 لک کې تر 2.5 زیاتې مندې خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دوی د وینې د کمی او دغه ډول د روغتیا له اسانتیاو څخه بې برخې دي. که څه هم د بلوچستان موجوده حکومت ادعا کوي چې دوی د روغتیا لپاره مالی بودیجه زیاته کړې ده، خو د دې باوجود د صوبې په لورو پرتو سیمو کې چې غربت او بېوسي ډېره زیاته ده، تر 80% زیات خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تروي. د غریبو خلکو ماشومان یو شمېر له ناروغۍ سره هم مخامخ دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د پاکستان پنجاب ضلع په قصور کې چې کم د ماشومانو سره د جنسي زیاتو خبر مخې ته راغلی دی په میډیا باندې، نو د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د دې دپاره د جوډیشل انکوایری امر هم کړی دی او ویلی دی چې زر تر زره دی د دې پیښې پلټنې وکړی شي او چې کم خلک د دې ګناګاران دي یا مجرمان دي هغوی ته دې سزا ورکړی شي. پاکستان کې یوازې خالی تیر کال یعنی 2014 کال کې 3000 نه زیات داسې کیسونه رپورټ شوي وو چې د ماشومانو سره پکې جنسي زیاتی شوی و. تفصیل په اروپا د حواله سره رابعه پیرنا.
د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د قصور په شار کې د ماشومانو سره د مبینه جنسي زیاتیو د پیښو عدالتي پلټنې د کولو حکم ورکړی دی. په لړخته په پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر محمود الرشید د دغه پیښې پلټنې د فوجي عدالتونو په ذریعه د کولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب د صوبې د قصور شار په حسنواله کلی کې د ماشومانو سره د مبینه جنسي زیاتیو او بیا د دغه عمل ویډیو د جوړولو پیښې تیره میاشت مخې ته راغلې وې، خو دغه اړخته پولیس والاو او نه حکومتي چارواکو څه پام را ګرځولی وو چې له وجې درې ورځې وړاندې د حسنوالا اوسېدونکو د پیښې په ضد پنجاب اسمبلی مخ ته احتجاج کړی وو او د احتجاج په محل پولیس والا په کاڼو هم وهلي وو، چې په نتیجه کې د دوو ډي اس پیو په شمول 12 د پولیس والاو ټپیان شوي وو. او دغه رنګه پیښه د مطبوعاتو مخې ته د راتلو سره پنجاب حکومت هم راویښ شو او اعلی وزیر د پلټون لپاره یو تحقیقاتي کمیټه جوړه کړه. ورسته دا رپورټونه هم مخې ته راغلي وو چې شاوخوا د 2500 څخه زیات ماشومان نه یوازې د جنسي زیاتۍ ښکار شوي دي، بلکې د دوی ویډیو د جوړولو وروسته د دوی کورنۍ د بلیک میل کولو او د دوی څخه د پیسې اخستو معامله هم روانه وه. خو د پولیسو وینا ده چې دغه ویډیو څومره نه دي څومره چې ویل کېږي. تېره ورځ د لاهور ډی پی او مطبوعاتو ته ویلي وو
وو هماره پاس تقریبا 60-70 کې قریب کلپس هن، لیکن اس کے اندر جو ائیڈنٹیفائی ہو سکتے ہیں وہ کم ہیں.
تشبیہ تسخہ اویا داسې کلپس دي چې ترلاسه کړی شوي دي چې پکې یو شمېر خو پېژندل کېږي هم نه. پولیس ته هم وایي چې د دغه پیښو د شکایت نه درج کولو له وجې د پولیس له اړخه څه قسمه کاروایي نه ده سوې. بل اړخته د پنجاب وزیر رانا ثنا الله دغه شپېته او اویا کلپس هم معمولي ګرځوي او وایي چې دا د مځکې تنازع وه چې ځینې سکینډل جوړ کړی شوی دي. دا هم وایي چې په قصور کې د ماشومانو د زیاتۍ پیښې د وا تکلو راهیسې روانې وې، مقدمې درج کړې شوې وې او تورن تنان هم نیول شوي وو، خو د فریقین ترمنځ د روغې له وجې خوشي کړې شوې هم وو. دوی وایي چې دغه معامله د مځکې وه چې یوازې راپارول شوې ده. بل پلو ته په قصور کې د متاثره کورنیو سره د لیدنې پس په پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر محمود الرشید د مطبوعاتو سره خبرو کې وویل،
یہ تمام ملزمان فی الفور نہ صرف پکڑے جائیں بلکہ ان کو فوجی عدالتوں کے اندر
زپ فوری توګه غوښتنه کوم چې نه یوازې د تنان ونیول سي بلکې په فوجي عدالتونو کې سزا هم ورکول سي. د تیر ورځې راهیسې پولیس کڅه هم د پیښې په تور کې د وه تنانو د نیولو دعوی کوي، خو د سیمې اوسیدونکو په دې څه تسلي نه لري او وایي چې تورن تنان ډېر با اثره دي چې له وجې اصل تورن تنان خو د سره تر اوسه نیول سوي هم نه دي. دا هم ویل کېږي چې د دغه تورن تنانو ملاتړ د مسلم لیگ نون څه مشران هم کوي. دغه پیښه چې د د ماشومانو سره د زیاتې تر ټولو لوی سکینډل ګرځول کېږي په اړه سماجي رابطې ویب سایټ ټویټر باندې هم د تورن تنانو په ضد فوجي عدالتونو کې د مقدمې چلولو، دوی ته سخته سزا ورکولو او د پنجاب حکومت د برطرفۍ هم غوښتنې کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
په کابل کې دننه او په خواوشا سیمو کې د ترهګرۍ او د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه او سپورې شپېته افغانان چې کوم دي هغه وجلې شوي دي. او طالبانو بیا په افغانستان شمالي ولایت کندوز کې د موټر ځانمرګي حملې ذمهواري هم په غاړه اخیستې ده. په کابل کې چې او د دې په خواوشا کې چې کم دغه د تشدد پیښې شوې دي، په دې ټولو باندې تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال کمال خټک زموږ همکار شعیب زاده ته داسې بیان کړی وو.
کله چې څو ورځې وړاندې په 24 ساعتونو کې د افغانستان پلازمینه کابل کې درې پرل پسې خونړۍ بریدونه وشول، په هغه کې د ملګرو ملتونو چې کوم شمیرې اعلان کړې دي 150 تنه چې دي هغه پکې وژل شوي دي، او تر 400 شاوخوا کې نور چې دي هغه پکې ټپیان دي. په ټپیانو کې مېرمنې ماشومان هم شته دي. د دغه 14 د دغه بریدونو غندنه ملګرو ملتونو خپل افغان حکومت هم کړی ده، خو بیا د افغانستان شمال طرف ته د کندوز ولایت کې هم مرګي برید کوونکي دي اربکیانو یا د محلي پولیسو چې هغه کلو بندو کې خلکو جوړ کړی دي، حکومت مرسته ورته راوي، په هغه باندې برید کړی دی چې په ترڅ کې یې لګ تر لګه نه ویشتنه یا یو دیرش کم دیرش تنه چې دي هغه وژل شوي دي، او په لسګونو نور چې دي په کټاپیانه هم دي. دغه ټولو پیښو غندنه افغان جمهور رئیس کړی ده، او ویلې دي چې د دوی مخالفین ښځې او ماشومان په نخښه کوي، او دای بزدلانه کړنې بللې دي، او دوی ویلې دي چې د داسې پیښو مخه به نیسي. همداشان افغان جمهور رئیس خپل امنیتي چارواکو ته هدایت کړی دی چې د نورو پیښو د مخنیوي لپاره کوتلي ګړندي ګمونه
کمال زاده. امنیتی ګامونه تر کومه حد پورې سخت کړی شوی دی په کابل کې؟ بیا تاسو په خپل سمره امنیتی بدلون نه ویني، سمره امنیت ټینګ کړی شوی دی؟
اصلا کې خو په ټول ولایتونو کې خاصتا د ولایتونو په خرونو کې د یادي ولسوالیو په خرونو کې امنیتی تدابیر ټینګ شوی دی. کوم ځایونو ته چې موټر داخليږي هغه تلاشي کوي، او دا شان شکمن کسان هم د دې تر څنګ د افغانستان په سرحدونو کې هم امنیتی ګامونه پورته شوی دي. په خوابه چې څومره په ازادۍ سره افغانستان ته خلک داخليدل یا به موټر داخلي دي، اوس په هغه ته ازادۍ سره نه داخليږي. د دې تر څنګ د په کابل کې هم هغه څلور لارې چې کابل ته داخلي شوې دي، لکه د تورخم جلال آباد لار، د سیاګ لوګر لار، همداشان د غزنی د وردګو لار، د شمالي ولایتونو نه د سالنګ کوم لار چې کابل ته داخله شوې ده، نو په دې باندې هم کلک امنیتی ته نیول شوې دي. د دې تر څنګ کابل کې یو کمربند دی، هغه چې په دې کمربند دی باندې هم کوم چې خاصتا د کابل مرکز ته کوم مخالف یا موټر داخليږي، په دې کې هم څوک چې د غذایی ته داخليږي د موټر بيخي ډیر بیروبار وي، تقریبا 6 منټه نیم ساعت ان ریو ساته پوری د قطار موټری ولاړی، پولیس ډیر سخت تلشی کوي. زین موټر د شیخ شي اغا سیټ ته کی د هغه بٹن بنټی چې دی اغا هم پورته کوي، شاته دیګي او نور چیکینګ اپ هم کوي، او اغا د یونو کی چې اغا مهم زیونه دی د هغه سره د پولیسو سره سیان هم ور سره وی رزل شوی سیان په هغه باندې موټر اغا چی دی هغه چیک اپ هم کوي، او اوس امنیتی تدابیر په کابل کې هم د خاطو خاطو پرتلات شوی دي. خاصتا هغه ځایونه کې کوم ځای کې چې حکومتي ولایت دي او حکومتي لوړ د لوړ چارواکو دفترونه دي.
ډیر مننه کومال ساده تاسو، ډیر مهرباني.
آباد اوسه شیف زاده سید.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. په داسې حال چې د افغانستان په پاکستان کې سفیر جانان موسازی د یو مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام سمیع الحق مشر مولانا سمیع الحق چې په اکوړي کې د دینی مدرسې مشر هم دی سره ملاقات کړی دی، او هغه ته د افغان صدر اشرف غنی هغه پیغام رسولی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره دی طالبانو سره خبر او کی چې هغوی د مذاکراتو میز ته راولي. خو په پاکستان کې یو شمیر سلونکي دا فکر کوي چې دغه خبرې یو مذهبي عالم په ځای باندې اوس زیاتره د حکومتونو لاسونو ته تللی دي، او په دې کې غټ طاقتونه او حکومتونه لاس لري، او دا چې د هغوی د رضامندۍ بغیر به د یو مذهبي عالم لپاره دا ګرانه وي چې طالبان د مذاکراتو میستر اولی. یو رپورٹ پی د سیمه زمنګ خبريال احسان محمد خان را کوي.
سیړنکاران وایي د افغانستان د حکومت لخوا د حقانیه مدرسې دغه مشر مولانا سمیع الحق ته د طالبانو سولې خبرو ته بیا کېنولو وینا یو مثبت پیغام دی، خو دغه هڅې د ډیر وخت نه روانې دي. او د افغانستان په اسلام آباد کې سفیر ښاغلی جانان موسیزی د پاکستان مذهبي سیاسي ډلو مشرانو سره د تیر سو مودې دغه ډول خبرې ترسره کړې دي. د افغانستان د جنګیالي ډلو تر ټولو زیات خبر لرونکی نومیالی سیړنکار ریم الله یوسفزئی په وینا د افغانستان په اړه د سولې خبرې کول یو درنه موضوع ده، او دغه د یو مدرسې د مشر د وس خبره نشي کېدی. دی وایي د ملا عمر د مړینې وروسته چې خپله طالبانو د مشرۍ په سر د جګړې ختمولو لپاره کومه لار نه ده لټولې، نو دغه ډول خبرې بیا څنګه کومې ګټورې نتیجې راوړې شي؟ په دې اړه نوموړي وویل
خبر موجودہ حالات کی طالبان اختلافات تھی اور امارت باندھ جگڑ گا ترسو پورے اختلافات درشے بھی نہیں جمعہ پر شیل ماندے کیا مذاکرات افغانستان حکومت سرا نہ پہل کیے گی ابھی کے وقت لگی صرف اغیو دور چکم سے ہو مری کے جو ونگ جلائی پہ جنگلو یا ملاقات ہو بندہ خبر ہے پاکستانی مذہبی سیاسی گندنو یا خاص طور پر ماندے مولانا سمیع الحق سے کردار کی دیشی یہ خدا سے شخصی خبر اداروں حکومتوں خبر ادا یہ مدرسے ملک سیاسی گن سرکار نہ دے
دا حقانیہ مدرسی دا غمشر مولانا سمیع الحق چی دا پاکستانی حکومت لخوا د ضرب عذب عملیاتو وړاندې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو په وخت هم دغه ډول باور ورکړی وو، خو د مولانا سمیع الحق په هغه وخت کې هم د خبرو اترو د لارې کومې نتیجې ونه لیدل شوې. سړنکار او لیکوال فخر کاکا خیل وایي
مولانا سمیع الحق صاحب څنګه چې تاریخ دوا دی یا مولانا فضل الرحمن صاحب یا نور چې کوم د مذهبي ګوندونو ادارې مشران دي، تر څه حده پورې دا وی په زور افغانستان کې چې کوم نشته طالبان مدعو سره پوري کوي نظریاتي اړیکې مر سره او بدلی اړیکې مر سره وي او هغه ټیم ته فائدہ کولی شو دا خبره باندې شو اوس یو نه تیړې راغلی دا د جنگ او د فساد د پیندل لسکال نه سیوا وشو یو کسن اوس په داسې دغه کې کم ماشوم دا نن نه پیندل لسکال وړاندې پیدا شو او څه پیندل لسکال ځلمې دي هغه د مولانا سنولک سره د مولانا فضل الرحمن یا د پاکستان ټیک مولانا دي ساري سره هغه ترون لري کم چې دی وړاندې کم طالبانو یا چې کم جنگیالي ډلې په افغانستان کې
اووم جولای چې اسلام آباد ته نږدې د سیلګرایزای مری کې د افغانستان حکومتي وفد او د افغان طالبانو ترمنځ په وډومبي ځل ناشته شوې و چې د دغه رسمي خبرو لپاره د منځګړي کردار پاکستان لوبولې وو او د امریکا او چین استازي پکې هم د مبصر په حیث ناست وو. د ملا عمر د مړینې د خبر خورېدو وروسته چې خپل د افغان طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافات څرګند شول، سیړنکاران وایي دغه اختلافاتو له وجې د سولې خبرو ته هم زیان رسیدلې. د افغانستان د حکومت لخوا چې بیا هم د دغه سولې خبرو روانولو لپاره هڅې روانې دي، خو تر دې دمه نه د څرګند شوي چې دغه خبرې اترې به بیا په کوم وخت روانې شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیخور.
وړاندې کوو یو ویډیو رپورټ. دغه ویډیو رپورټ په سوات کې چې کما د سیالګری علاقه ده، سوات خو سي ټوله د سیالګری علاقه ده، خو بیا په سوات کې ماهوډن چې کما علاقه ده چې کم زیات دي، نو هلته کې بیا سیالګر ډیر زیات زی. هغه دغه وجه ده چې ماهوډن یو ډیر خپل د سیل زی ده چې هلته کې نه اواز په ګرمۍ د ګرمۍ نه چې کم زپلې شوی خلکې هغوی د سیل د پاره زی، بلکې هلته کې بیا خسته خسته تصویرونه او کم د قدرت نظاری دی هغه نه هم خوند اخلي. نو په ماهوډند کې د سیالګری سکال س صورت حال دی، سمره سیالګر هلته کې راغلي دي او څنګه کې خپل څنګه غوي خپل وخت یې په دی حواله سره فیاض ظفر نه دغه ویډیو رپورت تاسو وړاندې کوو.
دا ډېری قدرتی خپل له کبلا سواد ته د مشرق سویزرلند ویلې کیږي. د سواد هر سیمه خاصه ده، خو د سواد د خاصه سیمه کلام نه په 2 کیلومتره پرته فاصله مهوډن سیمه د خپلانه ډکه ده او هر کال د ګرمیانو په موسم کې پلکاو سیلګری مهوډن ته چکر لرازي. د کالام نوم هوډن ته تون کی لارې باندې ابشار نومې ځای راځي چرته چې د 1500 فټه دنګوالی نه اوبه د ابشار په شکل زمیدی ته راځي او کوم سیلګری چې مهوډن ته ځي نو په لاره دغه ابشار کتو ته خامخا ور دیږي. مهوډن ته پاول ځل راغلی سیلګری سید حسنین شاوای چې مهوډن مې ډیر زیات خوښ شو.
تقریبا 15-16 سال پس مهوډن ته رالم او زما ډیر زیات خوښ شو او ډیر ښکلی ښکلی خولاګانې دي پکې. نو زه د ټول مېلمنو ته وایم، ګرانو مېلمنو ته وایم چې تاسو خامخا مهوډن ته کالان ته چکر راولم.
مهوډن ته راغلی سیلګری پاکستان کې په دغه ډنډ کې چکرې وهي او سیلګری په دغه شنو دشتونو کې په اسونو ګرځي او مزې ترې اخلي. سیلګری د ځان سره د خوراک سامان هم راوړي او د مهوډن په غاړه پخلی کوي. دا شیرپاو چرسدین راغلی عادل خان هم د خپل مرګرو سره د مهوډن په غاړه ځان له پخلی کو او تنبوي لګولای وو.
مخکې نه شکر الحمدلله ډیر خوله شوی دی، موږ رالو مزم کړي خوند کوي، ډیر خلک راغلي دي، مخکې خو دونه نو سونه چې وستي او وسوس ناس ځان له تیارې کو مزان له ځکانه بینه خپل تیارو چیلیم راوستي.
د اگست په ګرم میاشت کې په مهوډن کې د دسمبر د میاشتې په رنګ ډیر یخ موسم وي. راغلی سیلګری د مهوډن دغه ښکلا د کیمرې په سترګه کې بندی او د مهوډن نه په واپسۍ د مهوډن د یخ موسم او قدرتي ښکلا یادونه د ځان سره وړي.
مهوډن ته راغلی سیلانیان وایي چې دلته د راتلو سره د هغوی د کلونو او د میاشتو ستړیوالی ستومانی ختم شي او هغوی دلته د دې ځای د قدرتي نظارو نه ښه مزې واخیستې. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټیلیویژن، مهوډن، سوات.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. هسې خو د ګرمۍ په موسم کې یو شمیر میوې په مارکیټ کې میلاویږي، خو د ګرمۍ په دې موسم کې اندوانې، خټکی او خربوزې هم وي. د افغانستان خربوزې یقینا چې د هغې خوږوالی ډیرو خلکو ته په پاکستان کې معلوم دی. د بلوچستان چمن ښار ته د افغانستان نه هر ورځ په درزنونو ډاټسنی او پک اپس راځي چې پکې ان خربوزې راوړل کیږي. ځای خلک دغه خربوزې په ډیرو ارزانو نرخونو باندې اخلي. یو رپورٹ پہ د چمن نه زمنګ خبريال نعمت الله سرحدی را کوي.
په چمن سرحدی شارګوټی کې د افغانستان د سویلي سیمو مشهور او خواجه خټکی منډي هر طرف ته لګیدلې دي چې شاریان په لوی تعداد کې په دغه د خټکی په منډي کې ولاړ خټکی رانسی لیدل کیږي. خوشاریان وای چې دغه خټکی په دومره لوی تعداد کې د راوړلو لوجه دلته قیمتونه ډیر راټیټ شوی دي او دوی ډیر خوشاله دي او په ارزانه به دغه خټکی رانسی.
دا خټکی ما په یو څو ګرانی ولې دي او وځه قیمتونه ډیر کمزور شوی دي او د خټکیانو سمجه وس ډیر خوند اخو. یو څو پی باندې چې دوی خټکی ملاوسي هر یو خوشاله دي، موږ وایي چې مزید د قیمتونه کښته سي او چمن عوام چې دي جسه مزید خوند وای.
دا خټکی خو په ورځ کې تقریبا 75 روپی باندې کیلو ول وس دلته دا خټکی سربسته په یو نیم څو باندې بس ور کوي. خټکی ان شاء الله ډیر ارزانه دي، تقریبا 10-15 کیلومتر څخه خلک مزال کوي دا خټکی دلته ډیر شان راوړي. اوس خټکی دلته ډیر په دې ګان کې نه دی ولاړ راغلی په یو نیم څو روپی باندې دا ګلام لګولې دي خټکی.
خو د افغانستان څخه دغه خټکی او چمن ته راوړونکي یو بیاپاری وای چې هلته په دومره لوی کچه سره خټکی سوي دي چې زمینداران اوس پر حیران دي چې څه په وکي. دلته و چمن سره د ښار ګوډ ته سدوی څومره خټکی راوړي یوازې د لارې خرچې په پوره کوي، ولې چې منډي هم ډیر راچېټه ده.
نو مې بیا دې زبر غسانه څه خټکی راوړم په پنځه ځوکی ګرد خراب شوی دي، ګرد غسه ګاډي بلاک ستاوانم موږ په پنځم زره د هغه ځای د ګش په نیمه ځای کې چرته ته په پیسې کېمات نه وځي پروژه کې لا شونه ته نو په شپه تو په بیا وتی خپل د څه مصرفونه ور جوړول اوس ګس پیسې کېمات نه وځي.
د چمن د خټکی و منډی ته په یو اندازه هر ورځ د سولو څخه زیات داټسنان د خټکی څخه لوډ راځي.
دغه کم خټکی زما په لاس کې دی دا دلته په 100 روپۍ په د عام بازار مارکیټ کې خرچيږي ترته وکتل سي په 100 روپۍ هم د دې کیلو نه دی یعنی په دومره زیاته کچه د افغانستان څخه دلته ستې چې من سره د شارګوټ دغه خټکی را روان دي او دومره فارزانه به خرچيږي چې یو طرف ته زمینداران سي دي د دې غسي دي د کمی به تر لاسه کول ګل کوي خو بل لوري ته ادي خلک ډیر زیات په خوشاله دي او ډیر فارزانه به د خټکی را نسي خپل کورونه ته وړي نعمت الله سره دي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن
د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی په امریکا کې د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه شروع شوي دي او د ریپبلیکن ګوند د ممکنه امیدوار لپاره د بیلابیلو امیدوارانو ترمنځ اولنی بحث او مباحثه د امریکې اوهایو ریاست کلیولند ښار کې شوې ده. لسو امیدوارانو په دغه کم بحث کې چې برخه اخیستې وه د هغې لپاره په دغه حال یا کوم ځای کې چې بحث کېدو ډیرو خلکو ته ټیکټونه هم نه دي ملاو شوي. په دغه کاندیدانو کې تر ټولو په اول نمبر چې په رایو کې کم امیدوار دی ډونلډ ټرمپ، د هغه خبرې هم د بحث لاندې راغلي دي. چا چې د بحث په اوله کې ویلو کچري ټیکټ ورته ملاو نه شو نو دا امکان نشي ردولی چې ګینې هغه به د درېمې پارټۍ یا په ازاره توګه باندې به ودرېږي. د عامو خلکو د دغه بحث په حق لباندې سره د عمل دی یو ریپورت په تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د میډیا د سټالونو او گاډو ترمنز ووټر جان شیمن هڅه کوي چې دننه لاړ شي. دی وایي د 20,000 د ځای لپاره دوی خالي 3,500 ټیکټ یې خو دی. خو بیا په کلیولند کې په داسې شپه شیمن یوازې داسې کس نه دی چې ټیکټ ورته نه وي ملو شوی. په ګرد ښار کې هغه ټول خلک چې ټیکټ یې نو ترلاسه کړی د خپل نور محافظه کارو پاټو ته تللي وو چې په ټي وي دغه باس وګوري. جویس کلارک د الاباما نه راغلی او خپل کاندید ډاکټر بن کارسن په سټیج د لیدو ارمان یې وو. دې ته هم ټیکټ نه دی ملو شوی. دا وایي هغه ته سم سوالونه نه وي خودلی شوی او هغه خپل دریځ سم وړاندې نه کړ. په بحث کې ډیره ستاینه او ډیره خندا د کاروباري تن او کاندید ډونلډ ټرمپ په خبرو شوی او میرمن کلارک په دې خوشاله نه ښکاري. دا وایي ماته لګي چې دا د بوش او د ټرمپ شو وه پر ځای د دې چې دا بې طرفه بحث وي. یو بل تن آین والټر وای دا یو ښه بحث او خوند یې وکړ. آین والټر د محافظه کارو هغه تنظیم سره دی چا چې د دې بحث ته کتو لپاره یو غټ نندارتون هاوس آف بلوز کلیولینډ کې انتظام کړی و. دغلته غټ غټ ټي وي ګان هم وو. ولې د بحث ته ځینې کاندیدان خپل ووټرانو سره تماس کې هم کېدلو بندوبست وو. جویس کلارک اریانا وا چې ځینې کاندیدان دې بحث کې هم نه بللی شو او ډونلډ ټرمپ ورته راغلی.
I can't believe
that دوی چې نمنې چې ډېر خلک په ټرمپ د یو نړیوال مشر په هیڅ ومني.
I think he's
جان شیمن وای هغه درون گزار کوي خو په خنیت. دومره ډیر کاندیدانو په موجودګۍ کې خاغل شیمن دوی کې د ډیر په نیت ګمانونه لري.
دوی
زما په فکر دي کې نیم کسان درته ځان درامنځته کولو د سنور کاروبار بنیاد کې خود یا کې دي شي چې د نائب صدر یا د کابینې څوکۍ ترلاسه کولو لپاره راغلي وي. د شیمن په شان کسان کانې کولو لپاره یو بحث کافي نه ښکاري. دی غواړي چې نور داسې بحثونه وشي چې ته پته ولګي چې کوم کاندید پاتې کیږي او بیا دوی کې د خپل خوخه وکي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د نړۍ په یو شمیر مطبوعاتو او ورځپاڼو کې یو مهم رپورټ مخ ته راغلی دی چې شام او عراق کې فعاله دولت اسلامي څومره د نړۍ لپاره یو غټه خطره جوړه شوې ده. خو په دغه ډله کې کمانډران څوک دي؟ په دې حق باندې دغه رپورټ تاسو ته زمونږ همکار سمینه احسن وړاندې کوي.
خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس نن په دولت اسلامي کې د عراق پخوانی صدر صدام حسین د زړو فوزیانو د شمولیت په حق لاله لیکلي دي او دغه تجزیه بیا ټولو مطبوعاتو راغستې ده. ای پی وای چې شل کاله مخکې علي عمران نومي یو تن د عراق فوزی سکول کې د تربیت وخت یادوي او د هغه وخت یو میجر طه طاهر الانی ډیر ښه یاد دی چې یو ځل عمران ته په دې په قهر شوی و چې کله غزلخانی ته ورننوځي نو د وردی نه د عراق فوزی جنډه لري کوه، ولې چې په دې لیکلي دي خوده د ټولو نه عظیم دی. عمران 2003 نفس چې کله امریکا په عراق حمله وکړه او د صدام حسین د حکومت خاتمه یقیني و نو میجر الانی ونلیدو. الانی نن سبا داعش یا دولت اسلامیه تندروا ډلې کې کمانډر دی او عمران په عراق فوز کې میجر جنرل دی چې د آی اس پر ضد جنگیږي. هم د غشان د عراق سینیئر فوزی افسران وای چې د ابوبکر البغدادي د مشرۍ د لاندې داعش یا دولت اسلامیه کې صدام حسین ګڼ شمیر پخوانی فوزیان او استخباراتي ادارو مشران برتی شوی دي او د دوی تجربه او فوزی مهارت په عراق او شام کې د آی اس د کامیابو غټ سبب دی. ای پی لیکي دغه فوزی مشرانو آی اس ته یو منظم شکل ورکړی او د ټولې نړۍ ناراغونډېدونکي جهادیان پکې تربیه کړی دي. د فوزی عملیاتو سره سره یره خوراونکي طریقې لکه ځانمرګي بریدونه هم ورته زده کړی دي. د سی آی ای یو پخوانی افسر پیټریک سکینر وای چې د دغه افسرانو په وجه تیر کال چې دولت اسلامي کمی کامیابیانې ترلاسه کړي دي نو هغه ترهګریز نه بلکې فوزی کامیابیانې ښکاري. د دې علاوه ای پی وای د آی اس دویم نمبر مشر یا د البغدادي نائب هم د صدام د فوز پخوانی میجر دی او نوم یې سعود محسن حسن دی چې د ابو متاز او ابو مسلم الترکماني او فیاد الهیالي په نومونو هم پیژندل کیږي. ای پی وای د غټول پخوانی فوزیان 2000 کال کې د امریکا په یو قیدخانه بوکا کې البغدادي سره یو ځای شوی وو او هم هلته نه د آی اس بنیاد پریوته وو. موجوده کې په آی اس کې د صدام د وخت پخوانی فوزیان په شمیره باندې ویل کیږي چې د سلونه یو سل شپیتو پوری دي او دغه مشران یا خو قبایلی مشران دي یا د قبایلی مشرانو بچی دي چې ورسره آیستا قبایلی مرسته هم ترلاسه کیږي او نوې برتیانې هم ورته اساني. ای پی د سی ای د پخوانی مشر سکینر د خلیل کی چې هم په دی وجه د دوی استخباراتي اړخوم ډیر مضبوط دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون یا سټیټ ډپارټمنټ کې یو پخوانی مشر مایکل ډبلیو اس ریان هم وای د دوی علم وسته آیست په وجود کې دي او هم د دغه فوزی مشرانو د تجربو په وجه آی اس په عراق کې د القاعده نه زیاته کامیابه او په شام کې د القاعده نه زیاته مضبوطه ده. په افغانستان کې په نږدې ورځو کې شوې چې کمی د تشدد پیښې دي نو په دې حقله باندې د افغانستان چې کم فوز دی د هغوی په کارکردګۍ باندې ډېر سوالونه راپورته شوي دي. په دې موضوع نن د امریکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو مضمون لیکلی دی. تفصیل به تاسو ته محمد اکرام وایي.
د امریکې وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د افغانستان وروستۍ حملو په حقله باندې یو مقاله لیکل شوې ده. په سر کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو وروستۍ حمله او بیا د افغان ځواکونو د دغه حملو مقابله ښکاره کوي چې په افغانستان کې تربیه کړی شوی پوځونه اوس ته د قابل دي چې د حملو مقابله کولی شي او د هغې مخنیوی کولی شي. په دغه مقاله کې ویل شوي دي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې په کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله دي چې په سلی رښتو ګڼټو کې پکې لږ تر لږه 15 کسان وجلې شوي دي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکو د دغه حملو وروستو په فوري توګه یو بل ته مبارکۍ ویلي چې نه صرف دوی د درې واړو حملو مقابله کړې ده بلکې یاغیان یې دې تپریخ نه دي چې هغوی په کومو ځایونو باندې حملې کولې د هغې د امنیتي دیوالونو دننه لاړ شي. اخبار وایي چې افغان امنیتي چارواکو د حملو فوراً وروستو د دې تور د ګاونډي هیوادونو په استخباراتي ادارو باندې ولګوه چې زیاتره اشاره یې پاکستان اړخته به. نیویارک ټایمز د افغانستان د دفاع وزارت د بیان بریگیډیر جنرال دولت وزیر دخلی وای چې یاغیان اکثر داسې قسم حمله زکه کوي چې د نړۍ توجه ځان اړختر واړوي. نوموړی وای افغان امنیتی ځواکونو په اولنی صفونو باندې یاغیانو ته ماتې ورکړې ده، نو د دې له وجې هغوی اوس ځان مرګه حمله کوي. جنرال وزیری وای چې افغان ځواکونو 90% داسې حمله د وړاندې نه ودرولې دي د کومو چې د مخکنه پلان جوړ کړی شوی و. خو د جمعې په ورځ چې کومې حمله شوې دي دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله دي چې په یوه ورځ باندې درې حمله شوې وي. په دې کې یو د امریکې او د ائتلافي ځواکونو په پوځي مرکز باندې هم حمله شامل ده. په دغه حمله کې یو امریکایي پوځي او نهه کنټراکټران وژل شوي دي. اخبار وایي چې طالبانو په فوري توګه د امریکې په پوځي مرکز کیمپ انټیګریټي باندې د حملې ذمواري په خپل سر واخیسته، او د دې نه علاوه په پولیس اکیډمۍ چې کومه حمله شوې وه د دې وړاندې د هغې ذمواري هم په خپل سر اخیستې ده. خو یاغیانو د درېمې حملې ذمواري په خپل سر نه ده اخیستې، کومه چې یوه غټه حمله وه د شپې په یوه بجه باندې دا شوې وه، او دا د افغانستان په پوځي استخباراتي مرکز باندې شوې وه. په دې کې یو ټرک استعمال کړی شوی و. اخبار وایي چې امکان دی چې په دې وجه باندې یاغیانو د دې ذمواري په سر نه ده اخیستې، ځکه چې په دې کې زیاتره عام خلک وژل شوي دي. په دغه بمي چاودنه کې په درزنونو دوکانونه د ځمکې سره برابر کړی شوي او په درزنونو کورونه هم ران شوي دي. په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ژوبل شوي دي. اخبار وایي چې د ملا عمر د مړینې وروسته د طالبانو په منځ کې د اختلافونو باوجود طالبانو دومره په غټه کچه باندې حمله جاری ساتلې دي. په تیرو دوو هفتو کې طالبانو استامنلې ده چې د دوی مشر ملا عمر مړ شوی دی. د افغانستان یو ریټایر جنرال عتیق الله امرخیل وای د طالبانو په منځ کې اختلافات زیاتره سیاسي دي، خو په پوځي توګه باندې دوی د دښمن پر ضد یو دي او دوی هم د تیر وخت تاریخي خپلې کړې دي. نوموړی وای کله چې دوی په یو ورځ کې دومره حمله کولی شي او بیا هغه په ستراتیژیکي ځایونو باندې کوي، نو دا ښکاره کوي چې په حکومت کې اوس هم ډېرې کمزوري دي او دوی په تیرو 14 کلونو کې د حملو نه زده کړه نه ده کړې. اخبار وایي دا حمله دا هم ښکاره کوي چې د افغانستان په ائتلافي حکومت کې دننه کمزوري دي او اوس هم د صدر اشرف غني او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د مرسیالانو ترمنځ اختلافونه موجود دي. او د دغه اختلافونو یو ثبوت دا هم دی چې د صدر اشرف غني او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله په واک کې د راتلو 11 میاشتې وروسته هم د افغانستان د دفاع وزیر نه دی ټاکل شوی. دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د پاکستان په قبالی سیمه کې چارواکي وایي چې د خبر ایجنسی باړې تحصیل نه بې کوره شوي. د ملک دین خیلو نږدې 14,000 کورنۍ خپلو کلو او کورونو ته د ستنولو عمل به د سبا نه شروع کیږي. رپورټ پر سیمه نه زمونږ خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
د تیرو 2 کالونو راهیسې د حکومت د پاره په باړه کې د امن بحالۍ او د بې کوره شو کورنۍ واپسي یو لوی چیلنج وو. خو سره هم په باړه کې مخ په زیاتېدو د پولیو کیسونه هم د حکومت د پاره یو لوی اندېښنه وه. تیر کال که په ګل پاکستان کې د پولیو ځپلو ماشومانو شمیره د 300 نه زیاته شوې وه، نو فقط په باړه کې دغه شمیره 6 وه، کومه چې د نورو قبایلي سیمو په پرتله د ټولو زیاته وه. خو تیر کال اکتوبر کې د خیبرون نومي پوځي عملیات شروع کېدو سره سم حکومت د صحت نړیواله ادارې په مرسته د باړې نه بې کوره شو کورنیو د 5 کالو نه کم عمره ماشومانو په پولیو واکسینیشن هم ډېره توجه ورکړه، او د تیرو 9 میاشتو د نه ستړې کېدونکو هڅو له وجې سخت کال تر دې مهاله د باړې فقط 2 ماشومان د پولیو مرض نه متاثره شوي. او اوس چې د ډوګرا هسپتال هم پرانستای شو، نو ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز افریدی چې د دغه هسپتال پرانستې سره هغوی ته د باړې دننه د پولیو مخنیوي دپاره یو موثره مرکز هم په لاس راغی.
مونږ چې دا هسپتال کولو مونږ سره داسې مین ټیم سپورټ سنټر نه و چې مونږ پکې پولیو د زینغه کولای. نو مونږ ان شاء الله چې کوم علاقه شوی دی کلیر دی، اکاخیل ایریا ده، هغه شلو بر ایریا ده، برکم بر دی، په دغه کې مونږ پولیو ویکسینیشن د 15 میاشتو نه بالکل هغه نومه ډو ټو ډو سټارټ دی، او دغه کې فرسټ ټایم مونږ IPV چې په انجکټیبل هغه باندې اوس فلحال پکې سټارټ دی.
په کال 2009 کې د پوزي عملیاتو شروع کېدو نه وړاندې هم په ډوګرا هسپتال کې د ای پی آی یو مستقل مرکز وو، او دغلته به ځایي د صحت کارکوونکو له د پولیو ویکسینیشن په اړه روزنه هم ورکولای شوه، خو د بدې امنیتي وضعې له وجې دغه هسپتال د تیرو شپږو کالو راهیسې تړل شوی و، چې له وجې دغه پروژه تر ډېره حده متاثره شوه، او په باړه کې به زیاتره واکسینیشن کمپاینونه به د امنیتي عسکرو په څارنه کې کولای شول. خو اوس په باړه کې د امن بحالۍ، کډوال واپسۍ او د ډوګرا هسپتال بیا ودانۍ نه پس حکومت د صحت نړیواله ادارې په مرسته باړه کې د پولیو په ضد کمپاین دپاره یو نوې ستراتیجي وضع کړې، د کومې په هکله چې د صحت نړیواله ادارې چارواکي ډاکټر سرفراز ډیور رادیو ته وویل. د ډاکټر سرفراز په وینا په ستمبر کې شروع کېدونکې دغه نوې کمپاین کې به د باړې واړه میداني علاقې د دوی هدف وي، او ماشومانو له د پولیو څاڅکي ورکولو ترڅنګ دوی دا مهال په باړه کې د 15 کالونو کم عمر ماشومانو اصل شمیره هم معلومول غواړي. د حکومتي شمیرو له مخه د 2009 کال نه وړاندې دغه شمیره 80,000 وه، خو د چارواکو په وینا د شپږو کالو تیرېدو نه پس دغه شمیره زیاته شوې، او دوی غواړي چې د پولیو په مرض په مکمله توګه کابو راوستلو دپاره د 15 کالونو کمونو ماشومانو اصل شمیره او د هغوی د استوګنې ځایونه هم معلوم کړي شي. ډاکټر سرفراز څوک چې پخپله هم د باړې تحصیل سره تعلق لري یا یې چې د باړې میداني علاقو کې دغه نوې ستراتیجي کامیابه شوه، نو دا به په تیرا کې هم عملي کولای شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د بلوچستان صوبې په دریو ولسوالو کې ماشومانو ته د پولیو د ویکسین ورکولو دپاره صوبایي حکومت تقریبا 1400 زنانه کارکونکي یا کمیونټي هیلت ورکرز چې کم دي هغوی ټاکلي دي چې دغه زنانه کارکونکي به بیا کور په کور ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکوي. په دې موضوع باندې د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین، د قلعه عبدالله د ډیسټریکټ هیلت افیسر ډاکټر سلطان روډي سره خبرې اترې کړې دي. یو مرکه کړې ده، تاسو ته دغه مرکه وړاندې کوم.
څنګه چې تاسو معلوم وکړل عبدالله کې پولیو کیسونه تیر کال بخي ډېر وسول، هغه په دې وجه وسول چې موږ هغه کوچنیان چې په کورو کې دننه په ځانګو کې موجود و زموږ نارینه ټیمان هغه ته نسو رسېدی، نو دا یو کنسپټ جوړ شو چې د لپاره موږ فیمیل واخو. نه دا فیمیل، هغه فیمیل چې کونډې، یتیمانې، بیوه، مزدورې، غریبې ښځې چې ضرورتمند دي، چې په کورو کې په 3000 په 4000 کالي مینځي، صفائی کوي، پلانه کوي، هغه ښځې موږ په دې کې واسطه. دا تقریبا 252 یا 350 زنانې دي. دا په یولس یونین کونسلو کې چې هغه آی ریسک یونین کونسلان وه، لکه د افغان بارډر بینچ مشر دامانه شزی دي، روغانې دي، دا رقم یونین کونسلان چې پاکي کیسونه پازیټیو راغلي، پولیو کیسونه راغلي دي، دا موږ په هغه ځای کې اخیستي دي. دې ته موږ د میاشتې 1500 روپۍ ورکو. د دوی کار بیخي اسانه دی، د ورځې صرف د 1500 کورو پر دوی ماشومان دغه کوي چې هغه 500 کوچنیان جوړیږي. دوی ته موږ دومره ازادي ورکړې چې دوی په خپل خوښه کې سار کوي، کې غرمه کوي، کې مازګر کوي، پر دوی باندې هیڅ پابندي نشته. کم کار چې دوی کوي، لکه دوی ماشومانو ته څاڅکي ورکوي، د پولیو دوه څاڅکي ورکوي. کم چې ریفیوزل دی یا انکار کوي یا نور مشکلات پاغ یا موجود نه وي په ورځ باندې، هغه دوی په کاغذ دوی ته موږ ټریننګ بقاعده د مقرریدو د مخ موږ دوی ته د یوې ورځې ټریننګ ورکړی چې دا کار به دوی څنګه کوي. هغه شیټ موږ کاغذ پاڼه موږ دوی ته ورکړی، دوی پر هغه باندې ریکارډ کوي، د هغه شاته بیا زموږ سوشل موبلایزر او زموږ د ټیم انچارج دی، هغه ته په لاس ورکوي چې په دا کور کې دومره ریفیوزل وای، یا په دا کور کې دومره کوچنیان د دې کوره یا اسکول ته تللی یا د ماما کره تللی یا د خاله کره تللی.
ډاکټر صاحب، دلته پوښتنه دا ده چې دغه ښځې چې تاسو په کار لګولې، څه مشکل و، څنګه مې پیدا کړي، څنګه؟
او نه، ډېر ښه سوال دی. تاسو معلومه کلا عبدالله د ښوونې د لحاظ ډېره پاته ضلع ده. دا پروګرام موږ د خپل سوشل موبلایزر او داغه لوکل کونسلران چې دي او پولیټیکل لیډر چې دي او زموږ مذهبي علما چې دي او داغه مخور خلک چې دي دوی د موږ لا میسج ورکړي چې داسي دا د بار تیمان تاسو مشکل ځین محسوسوي تاسو په خپل کورو کې په خپل کوڅو کې خپل شی زراعت پیدا کړئ نو د ټولنې په ملګرتیا باندې دوی په کومک باندې شی زموږ پیدا کړئ
او بل دا چې دغه ښځې چې دي ځینې کورونه ځکه پښتني معاشره د په خلکو کې د پولیو په حواله تر اوسه پورې سوچ نه دی بدل شوی نو چیرې چې ریفیوزل دی کېدلی شي د دوی سره همداسې یو واقعات شوي چې ډېر ښځې خلک داسې وي چې ښځې نه پرېږدي هلته بیا تاسو څه کوئ
داسې ډېر کم ځایونه دي نه هغه بیا موږ چې کم ځای کې دا مشکل موږ ته پېښ شي بیا موږ د هغه ځای د ټولنې مشران خلق اگر آیو زی کو اپرا کور مرکه کو چورور دا نقصان ته بیانو چ غلاستا د کورسه و د ټول کلی ته خطر ده کچیر ستا په کور کې ماشوم تا نه کړده پنا جوړی باندې اخته سينو 200 کښنان ته دا خطر موجود چې هغه پولیو باندې واسي نو موږ مذهبي مشران د قران او د حدیث پرانا کی سیاسي مشران د سیاست په والا باندې او مخور خلق د زیو خلی په والا باندې پدې باندې دوی سره دوی په دا خبره باندې پوکي دوی سره په خلاصي
دا شدي چې تاسو په کار ولګولې څومره دا ډاډه است چې د سبا پر خاص کر پر ریفیوزل کې د ریفیوزل په شمیره کې څومره کمی راځي
بښنه دا شې زی ریفیوزل نه کور کوي نه دا شې زی کوښنانچ پاتې کیږي مست چې موږ توای د واکسین د ازموږ ټیمه نسی ورسېدې دوی هغه کور کوي د لکه کې په خاص موږ کورې چې 80% او 100% زیات نه راتلې نه اوس موږ په دای لکه کې 99% سل پیسه تر رسیدلې چې هغه مست کوښنانچ ولا هغه کور سي
یعنی غزمش کورونه
په کلیوالو کې ډیر غټ وي ډیر غټ کور دی دا د دې ګور تاسو ته معلومه ده چې موږ غټ غټ کلاوي دی په یو کلا کې لس شل کورنۍ دي یو غټه دروازه د باندې گیټ لګولې زموږ میل ورکر به ورل نارینه ورکر به دروازه به ټکول نو شاو غږ کښنه هغه بروي سل هدا ځنګو کښنه باندې سور رسیدي موږ ته د سی ایچ ویز دا پروګرام دا پیدا راوړ چې د دروازه ټکي کښنه زنان تلار ورکی هغه نه وځي کوړه حال ته ورته د زنان سرکشن د خپل کور کلی مجلس خندا او مجلسونو سره په اخر کې دا وتوځي څښنه یت په خطر کې دا ټریننګ موږ د ځنان تور کړی دی یو شیبل په پښتني ټولنه کې ول نارینه ته پولیو انکار کوي زموږ ځنان کته انکار نه کوي په دې ځای خپل د ماشوم سره دومره مین لري چار شی دی ور کیچ غدا د خو د ماشوم د بهتري لپاره نو موږ واغه مورته ځان ورسېدو د لپاره سي چیز پرتي
ډاکټر صاحب ډیر مننه
ډیر مننه سلام
قربانی
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د خیبر پختونخوا په سویلي سیمه کرک کې په ورستیو کلونو کې قدرتي وسیلو غټي ذخیره موندل شوې دي چې پکې ګیس او د تیلو ذخیره تر ټولو زیات دي دغه سیمه ته هر کال د ګیس او د تیلو په آمدن کې خوښه 2.5 اربا روپۍ راځي خو د سیمه خلک وایي چې دغه پیسو باندې خو نه صرف د دوی لپاره د صفا څخلو اوبو او یا د سکولونو کوم انتظام نه دی کړی شوی او دغه زیاتره پیسې د سرکاري چارواکو او د نورو اثر لرونکو غټو خلکو جیبونو ته ځي. یو رپورټ په دسیمه زمونږ خبریال عدنان بټنی راکوي.
د خیبر پښتونخوا سویلي سیمه کرک ضلع چرتکښې قدرتي کیس او تیل پیداوار په مت کښې د رالټي کالنیز ضلع حکومت ته تر 2.5 ارب نه زیاتې پیسې ترلاسه کیږي خو سیمه ییز خلک وایي چې کال 2002 څخه راپاتې خوا تر دې وخته پورې په کرک ضلع کښې یوازې په تیر شوي حکومت کښې د خوشحال خان یونیورسټي جوړېدو څخه راپاتې خوا له دې پرته بل کوم غټ ترقیتي پروژه نه ده اعلان شوې او نه دوی ته چه بنیادي اسانتیاوې په ځای کړې شوې دي. زیاتوي د رالټي باوجود د دوی د ګیس او بجلی کم ولټیج سره د څښلو د اوبو د نشتوالي سره مخامخ دي. سیمه ییز خلک له وروستیو څخه په دې اړوند احتجاجونه هم کوي او اوس هم دا مهال په کرک ضلع کښې د لوږې یو هړتال پیل شوی. یو احتجاج کوونکی حاجد غنی ډیوه راډیو ته وایي ترقیتي پروژې نه غواړي بلکې په دغه پیسو د څښلو د صفا اوبو یو مناسبې پروژې غوښتنه کوي خو حکومت دې ته هم تیار نه ده.
مونږ کلیج نه غواړو، مونږ سکول نه غواړو، مونږ د سکلو اوبه غواړو، انتهائی تکلیف تا دسکلو دا وبو طریقی ستری شو په وختلو ستری شو موږ دا مطالبه دا برانی علاقہ دا اوس برانونه وشو دلته کې دمرا ساوکا زین دي چې هغه باندې برانی دین جوړی شي خو هغه نه غواړي چې دا خلک دی په وبو مړش هغه موږ همیشه دا څه ګټګرو غوندي ساتي وبو په نوم راځي چې اسد کې موږ دا وبو په نوم موټر کو بیا زموږ پښتنه دي څوک نه کوي دا کرپشن انتها دا زغ پلا شرمنده یا ایز پی جی آی ورکار کې په کرک ضلع کې کرپشن
په کرک ضلع کې مالګه هم په زیات مقدار سره پیدا کیږي چې لواز د کرک خاورې کوو او د خړ اوبه تر ویوي د سیمې یو آزاد خبریال شوکت خټک وایي چې حکومتي نمائندي دغه پیسې په غیر ضروري سکیمونو کې ضایع کوي او له دې پیسې ضایع کولو بخښي تحریک انصاف ګوند په بشپړه توګه کرپشن ختمولو دعوا کوي خو انتظار دې ده چې کرک خلکو دغه اندېښنو ته صوبایي حکومت کله پام ګرځوي. عدنان بیٹنای وایس آف امریکا ډیو رادیو ډیرا اسماعیل خان.
یو کال پوره کیږي چې د امریکې په میزوري ایالت کې په فرګوسن علاقه کې د یو پولیس د لاسا یو تور پوستکی ځوان هلک وجل شوی وو او د دې نه پس د دې پیښې نه پس بیا دغه په دې موضوع باندې بحث ډیر زیات راپورته شوی دی او شروع شوی دی چې په امریکا کې چې کوم اقلیتونه دي یا خصوصا چې کوم تور پوستکی قام دی د هغې سره هغه شانتي انصاف نه کیږي او تعصب چې کوم دی هغه هم د هغوی پر ضد په دې معاشره کې موجود دی. وایس آف امریکا په رپورټ کې نور تفصیل ارباب محمود علی ناورو.
د خالی پورس مشر مایکل براون د امریکې د وستی ریاست میزوري په فرګوسن ښار کې د یو لاریون مشري کړې. په دې ښار کې یو کال وړاندې یو سپین پوستکی پولیس افسر د ده زوی مایکل براون په ډز وژلې وو. د پیښې وروسته په لویه کچه احتجاجونه راپارېدلي وو. په دې پیښه کې لاس لرونکی تن د جرم نه بری کړی شوی دی. د هاغلی براون پلار خبریالانو ته ویلي چې د خپلې ټولنې ځوانانو او کورنو سره د مرستو په خاطر د خپل زوی ژوند او مرګ ژوندی ساتل غواړي. زما زوی د نورو کورنو سترګې پرانیستلې او لارې یې ورته خلاصې کړې خو زما درد او نقصان زما لپاره دی، زموږ د ټولو لپاره دی. د هاغلی براون مرګ ټوله امریکا کې خلک په احتجاج راپارولی وو او بیا په نورو علاقو کې د پولیس لخوا د بې وسله تور پوستکو سړو د وژنې د نړۍ پام هم ځان ته راګرځولی دی. د اپریل په میاشت کې د امریکې سویل ته جنوبي کیرولاینا کې د پولیس لخوا یو بې وسله کس وژنه هم په دې کې شامل ده. په دې پیښه کې لاس لرونکی پولیس افسر د قتل د تورونو سره مخ دی، پر د خپلې کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. د اتوار پرز به د زوی په یاد کې زیاتې دستوري کېږي چې پکې تر د ګرجې پورې خاموش لاریون هم شامل دی. د میزوري د گورنر لخوا ویل کېږي چې د وژنې وروسته په علاقه کې د نسلي امتیاز په حق له بحث شروع شوه کوم چې وړاندې نه لیدل کېدلو.
ریډیو ریډیو د غایو ساته د ټلویزیون خبری خبرونه تاسو واوریدا و هم لیدا د ریډیو ریډیو په ویب سټ باندې د خبرونه تاسو بیا هم لیدای شئ. د ویب سټ پته ده www.divaradio.com. د دې نه علاوه د ریډیو ریډیو فیسبوک او ټوئیټر پانی هم شته او د دې دوانو پته ده @voa. تاسو په فیسبوک باندې خپل رائے ورکولای شئ د ریډیو ریډیو د پروګرامونو په حواله سره او په ټوئیټر باندې د ریډیو ریډیو فالو کولای شئ چې هر وخت بیا تاسو د تازه خبرونو نه ځان خبر وساتئ. لکه سات کې دغه خبرونه سرته رسیږي. 15 منټو د پاره به لند خبرونه تاسو اورید او د دې پس به بیا شپه په خیر پروګرامي وکیل خان به کوربې مونږ سره اوسئ. د ټلویزیون خبرونه سرته رسیږي. تعالی پامانه.